دامريكا غاغ راديو آشنا
آشنا راديو
آشنا راديو راديو آشنا
صداي أمريكا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د چهارشنبه ورځ او د 1340 نوی لمریز کال د تلې نهشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر د 28 نیټې سره برابرېږي دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې کېږي د مهمو خبرونو غټ ټکي
امریکا او روسیې د سوری په هوایي قلمرو کې د الوتکو د خوندیتوب په اړه د تفاهم یاداشت لاسلیک کناډا وایي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې خپل ماموریت ختموي او ایران وایي شپږ ډیر حاجیان لا هم په سعودي عربستان کې لادره کوي
په دې خبرونه کې به واورئ چې ولایتي چارواکو ادعا کړې چې په هلمند کې د طالبانو برید په شا تمبولې لزینو روسانو سره وزدا ویره په زړه کې را پیدا شوې چې روسیه به د افغانستان په شان په سوریه کې هم ښکیل شي او په کونړ کې د پولیو یا کوزن په مقابل کې د کم عمر ماشومانو د وقایې کولو هڅې شروع شوې دي خو لومړی لاشق الله رحیم زوینا خبرونه واورئ
السلام علیکم متحده ایالاتو او روسیې د سه‌شنبه پر ورځ تفاهم یو یاداشت لاسلیک چې په فوري توګه د اجرا وړ وګرځېده د دغه یاداشت یا تفاهم لیک له مخې په سوریه کې د هوایي عملیاتو په دوران کې د دواړو هیوادونو د هوایي قواوو د جنگي الوتکو ترمنځ د یوې مسؤونې فاصلې د ساتلو لپاره یو چوکاټ جوړ شوی دی د پینټاګان ویان پیټر کوک د خبریالانو سره د خبرو په دوران کې دا ونه ویل چې د مسؤونې فاصلې مشخص تعریف څه دی خودم ری وویل چې سم خبر داده چې هر هغه څه چې مقابل لوري خطر وګڼي د دې موافقین به سرغړونه وګڼل شي کوک وویل چې روسانو خواهش کړی و چې د تفاهم لیک په اړه باید ټول معلومات خپاره نشي ویاند وویل چې په لاس لیک شوی یاداش کې څو پروتوکولونه شامل دي چې له پیلوټانو نه پکې د هر وخت په هوا کې د مسلکي چلچلن او د عملیاتو پر مهال د پیلوټانو ترمن د ځنګړو مخابراتي فریکوئنسیو او پیغامونو لیګل پکې شامل دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ چې په ناڅافي سفر پرون بیت المقدس تللی په سیمه کې د قراري لپاره غږ کړی تمه کېږي چې بان کې مونږ په دې سفر کې د اسرایل او فلسطین د مشرانو سره وګوري او د هغه تشدد د پایته رسولو لپاره به حل ځلې وکړي چې شاوخوا یو مشکيږي هلته روان دی تقریبا یو مشکيږي چې په بیت المقدس کې په هغه ځای باندې د اسرایل او فلسطینانو ترمنځ نښتي کېږي چې دواړو ته مقدس دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ وویل زه په دې هیله دلته راغلی یم چې په ګډه روان تشدد پای ته ورسیږي ځکه چې هم د اسرایلو او هم د فلسطینانو لپاره حالات ډیر سخت دي د ایران سرکاري خبري ایجنسی سرناوی لا هم په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو پر وخت د ټیل ماټیل په پیښه کې د هغه یو شمیر حاجیان لا دره کړي او خای چې حمل ته به خښ شي وي د ایران د سری میاشتې د ادارې یو مامور علي مراشي وای خای چې سعودي عربستان به دغه حاجیان چې پیژندل شوی نه دي د کوم هیواد به وي حمل ته خښ کړي وي تهران وای تر اوسه هم د هغوی د شپږ دیرشو حاجیانو درک نه دی معلوم د مینا شریف د ټیل ماټیل په پیښه کې د ایران ټول ټال 415 حاجیان مړه شوي وه ایراني چارواکي د سعودي عرب حکومت ګرم ګڼي چې د حج چارې یې په سمه توګه نوي تنظیم کړي او د دې سبب شوي چې ګڼ شمېر حاجیان مړه او یا ژوبل شي سره له دې چې سعودي عربستان وایي په دې پیښه کې یوازې 109 کسان وژل شوي وه خو د ای پی خبري ایجنس معلومات بیا وایي چې په دې پیښه کې 2100 تنه وژل شوي وه د پاکستان د خیبر پختونخوا د ایالت ګڼو سکانو په هند کې د خپل کتاب د سپکاوي پر ضد په پېښور ښار کې مظاهره وکړه راپورونه وایي چې د هند په پنجاب ایالت کې یو شمېر هندوانو د سکانو دینی کتاب ته سپکاوی کړی سکه مظاهره کوونکو د هند د لومړي وزیر نریندرا مودي جوړه شوې څیره وسوځوله او د هغه پر ضد شعارونه ورکول د پېښور سکه مظاهره کوونکو له هندي چارواکو نه دا هم وغوښتل چې په هغه هیواد کې د اقلیت د مذهب او نور حقونو ته د درناوی وشي او لږکیو ته د ازادي ورکړ شي
پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں اور تمام پاکستانی بشمول
موږ د پاکستان ټول اقلیتونه په هند کې د سکانو د مقدس کتاب سپکاوی غندو او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بانک مون نغواړو چې د هند په پنجاب ایالت کې د سرغړاونو مخه ونیسي. معلومه نه ده چې ولې هندوانو د سکانو د مذهبي کتاب سپکاوی کړی دی. هندي چارواکو تر اوسه دغه پیښه په تړاو څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو یو مامور وایي چې د سوریې په شمال کې د سوریې د حکومتي ځواکونو چې روسیې ملاتړ کوي او د مخالفینو ترمنځ د سختو جګړو له وجې لسګونه زره خلک بې کوره شوي دي او د شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. د ملګرو ملتونو دغه مامور پرون په ژنیو کې وویل چې د حلب د ښار د هادر او ضربه په کلو کې د سختو جګړو له وجې شاوخوا 15 زره خلک بې کوره شوي دي. په همدې حال کې فعالین وایي چې د روسیې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي چې د یخیانو یو مشهور قومندان هم پکې شامل دی. په سعودي عربستان کې د بشري قانون یو فعال کس په 10 کاله باندې رولو محکوم شوی او د 10 کالو لپاره نورو هیوادونو ته د سفر کولو بندیز هم پرې لګیدلی. د بشري قانون یو مدافع وکیل وایي چې دغه فعال غړی عبدالکریم الخزر نومیده او د سعودي عربستان د محافظه کار ولایت قاسم اوسیدونکی و. ښاغلی خزر د اسلامي مطالعاتو پروفیسر و او د 2013 کال د اپریل د میاشتې را په دې خوا حکومت بندي کړی و. هغه په مذهبي چارو کې په افراطیت او سخت تیرزۍ سخت انتقادونه کوي او د میرمنو د حقونو لپاره یې مبارزه کوله. په زرګونو پناه غوښتونکي چې غواړي اروپایي هیوادونو ته لاړ شي د شنبې د ورځې راهیسې سلوانیا ته رسېدلی دي. د دې هیواد چارواکي وایي چې پرون د سې شنبې په ورځ شاوخوا 4000 مهاجر چې اکثره یې د غېږې او کم عمره ماشومان دي د کروشیا نه سلوانیا ته ورسېدل. چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ هم 8000 مهاجر هغې هیواد ته وراوښتي دي. د سلوینیا مشرانو پرون د سرحدي پولیسو د ملاتړ لپاره پوز هم سیمې ته استولی دی چې پناه غوښتونکي په اورګاډو او بسونو کې خوندي ځایونو ته ورسوي. او د کاناډا د لیبرال ګوند مشر جاستن ټروډیو چې ګوند یې په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو نه هغه شپږ کاناډایي جټ الوتکې لرې کوي چې په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت په جګړه مرانو هوایي بریدونه کوي. ښاغلی ټروډیو چې د کاناډا نوی صدر اعظم به وي پرون د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي او وایي ښاغلی اوباما په دې پوهیږي چې زه په ائتلافي ځواکونو کې د خپل هیواد ماموریت پای ته رسوم. د کاناډا شاوخوا 15 عسکر په کویت کې ډیر دي او د همه غزاینه په عراق او سوریه کې په داعش د هوایی بمباری او بندوبست کوي. جاستن ټروډو وایي د عراق په شمال کې د کاناډا خاص ځواکونه پرېږدي چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونه وروزي. سره له دې چې د کاناډا پخوانی صدر اعظم سټیفن هارپر ویلی و چې پر روان میلادي کال کې د سوریه هیڅ کوم مهاجر به په خپل هیواد کې قبول نکړي خو جاستن ټروډو وایي چې د همدې کال تر پایه به 15000 نور سوریه مهاجر هم ومني.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8:00 او 8:30 دقیقې او دا هم زموږ د خبرونه لومړی موضوع د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه اپریډیشن کړی دی چې د ولایتي مرکز لشکرګاه او د نادالی د ولسوالۍ د نیول لپاره اپیل کړو. پام وکړئ په کندهار کې زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رالیږلي رپورټ ته.
دوی ورځې مخکې په لوړ شمیر کې وسلوالو برید کوونکو د لشکرګاه ښار ته نږدې د باباجي په سیمه او د نادالی ولسوالۍ د کوپاکي لوی مند او د بغرا ویلې د غاړې پر امنیتي پوسټو باندې بریدونه کړي وو. د هلمند والی میرزا خان رحیمی نن خبر اعلان ته ویل چې د دولت مخالف وسلوال غوښتل چې نادالی او لشکرګاه ښار تر خپل ولکې لاندې راولي خو افغان قواوې په وړاندې ځپونکي ګامونه اخیستي. د زیاتوي چې تر اوسه په روانو پوځي عملیاتو کې 28 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
د موږ مسله قواو په ډېر معنت او ډېر شامت دې ته جواب ورکړی ده او فعلاً وضعیت هلته نورمال ده. دښمن ډېر قوي تلفات لیدلي دي. طبعا د دې هدف نیول د ولسوالۍ او بلاخره د لشکرګاه او مجموع د ولایت هلمند ده، لیکن دا ارمان به دې په ګور ته وړي. انشاءالله وضعیت نورمال ده.
که څه هم حکومتي لوري ته په دقیق ډول د اوښتي زیان په اړه ولایتي مقامات څه نه وایي خو یوې امنیتي سرچینې د ننو شولو په شرط آشنا راډیو ته وویل چې د نادالی او لشکرګاه ترمنځ سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې 12 تنه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې په سیمه کې له لاسه وتلي امنیتي پوستې بیرته نیولي او په سیمه کې به پلټونکي عملیات تر څو نورو ورځو پورې هم دوام وکړي. نموړی وای چې د ندلی او لشرګات ترمنز پرتو هغه سیمو کې نظامی عملیات په بریالیتوب سره مخته ځي چې څو ورځې مخکې وسلوال په پچی راټول شوی وو.
دا د لوی ماند سیمه ده چې هغه ته ستاسي باتور وسلوال پوز امنیتی قوتونو او دیپای قوتونو د دشمن په یو سنگر باندې تارو شروع کړی او دغه جنگ د اوس روان ده. دا د ندلی پولیسو د دشمن په سنگر باندې تارو شروع کړی ده او موږ له دندو سلامونه هم استفاده کوو تاسو ویني. دا د یو دشتي سیمه ده چې هغه ته د موږ د خلکو او د موږ د ولس بګونه دیپا ولس ته هیڅ نو زیان نه رسیږي او د دې سیمه په حساب باندې باباجي هیڅ نو مشکلات نه لري.
یو میشت مخکی په هلمند کې د نوزاد او مساکله ولسوالۍ سقوط وکړ او د کجکی مرکز هم د سختو بریدونو شاهد وو. که څه هم یادې سیمې اوس تر دولتي حاکمیت لاندې دي خو په هلمند کې د جګړو په اړه ویل کیږي چې وسلوالو د تیر خلاف اوس خپل بریدونو ته تغییر ورکړي او د یوې سیمې د نیول کېدو لپاره ډله ییز بریدونه کوي. امنیتي مقامات وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو ځکه خپل بریدونو ته زور ورکړي چې غواړي د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو ترمنځ غرنیو سیمو کې ځان ته یو امنیتي دهلیز جوړ کړي خو دوی په جدیت سره مخ نیولې. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې د هلمند په تازه نشتو کې 22 تنه حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې د روسیې نظامی مداخله او د بشار الاسد په دښمنانو د هوایي حملو لړۍ پیل شوې، د ځینو روسانو سره دا ویره را پیدا شوې ده چې شاید روسیا یو ځل بیا د افغانستان د اوږده او خونړۍ جنگ په څیر په یو بل اوږده جنگ کې راګیر شي. پام وکړئ، له مسکو نه د امریکا غږ د خبریال دانیل شریف رپورټ ته.
The Soviet Union sent thousands of troops into Afghanistan in an attempt to end the country's civil war and prop up an ally against Islam.
خوانی شوروی اتحاد افغانستان ته د دې لپاره په زرګونو عسكر ولېګل چې د افغانستان په کورنۍ جنگ کې خپل طرفدار رژیم له سقوط نه وژغوري او د اسلام پارو جنگیالو په ضد جنگ وکړي. د زینو روسانو په ذهنونو کې اوس بیا هغه انګازې را پیدا شوې چې په 1990 میلادي کال کې په افغانستان باندې د سره پوز د يرغل نه ورسته د هغوی په ذهنونو کې پیدا شوه. کله چې په افغانستان کې جنگ شروع شو نو متحده ایالاتو له موقع نه په استفاده په افغانستان کې مجاهدینو ته د وسلو او مهماتو په لیږلو پیل وکړ چې په نتیجه کې د لسو کلونو خونړۍ جنگ نه وروسته چې د شوروي اتحاد پوستا په کې ډېر درانده تلفات واوښتل، شورویان مجبور شول چې له افغانستان نه ووځي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د جنگ د زمانه یو شمیر پخواني عسكر او سیمنصبان په دې باور دي چې د دې ډېر کم احتمال موجود دی چې سوریه به د روسیې لپاره په یو بل افغانستان باندې بدل شي. د سره پوز یو سابقه دار سیمنصب ایګور ایرین چې دا وخت په مسکو کې د افغانستان د جنگ د یادګاري موزیم مشري په غاړه لري، په روسي ژبه امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
سټیکي مې شتاله چې زه 9 لټ وایني مې مګلی زدلوت بولشه.
موږ د نهو کلونو په دوران کې په دې ګمانو چې د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره مو باید زیات کوښښ کړی وی. موږ د دومره اوږده جنگ نیت نه لره او نه مو پلان جوړ کړی و. افغانستان دا خبر وښوده چې د یو حکومت لپاره د اوږدې مودې د جنگونو ګټل ګران دي. خو د پخواني شوروي اتحاد د زمانې ځینې پخواني سیمنصبان په دې اندېښنه کې غورځېدلي چې په روسیه کې به یو ځلې بیا د افغانستان د جنگ ډرامه او کاري ضربه تکرار شي، په خاصه توګه که د روسیې جیټ الوتکې پر هغو وسلوالو مبارزینو باندې هوایي حملې وکړي چې امریکا ورسره ولاړه ده او وسلې ورته ورکوي. د افغانستان د جنگ ځینې پخواني عسکر په سوریه کې د روسیې د موجوده مشرانو د نظامي مداخلې لپاره هماغه جواز وړاندې کوي کوم چې د پخواني شوروي اتحاد مشرانو په افغانستان باندې د سره پوز د یرغل لپاره وړاندې کوو. دوی د کرملین د استدلال سره سم پر ټولو هغو وسلوالو مبارزینو باندې د ټیریریزم ټاپه لګوي چې په دمشق کې د سوریې د رژیم په ضد جنګیږي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لس کلن جنگ یو بل سابقه دار عسکر الکساندر رازیو موقف په دې اړه وویل:
различی اوچی منو ای تاکتیکی بویویه دیستی مې پرمینیایم پکا
ټول. د دوه جنگونو په تاکتیکونو کې ډیر زیات فرق موجود دی. موږ د سوریې په جنگ کې د خپل ملګرو سره یوازې هوایی ملاتړ کوو او ځمکنی جنگ د سوریې پوز په خپله کوي. خو دا باید درته ووایم چې له ځمکنیو عملیاتو نه بغیر هوایي بمباري دومره زیاته ګټوره نشي ثابتېدی او که موږ غواړو چې ټول مخالفان لمنځه یوسو نو ډېره ضروری ده چې یو بشپړ ځمکنی جنگ پیل کړو. په داسې حال کې چې د روسیې ولس په سوریه کې د داعش په ضد د هوایي حملو ملاتړ کوي، خو د جنگ لپاره د روسیې د ځمکني پوځ لګولو کلک مخالف دي. په مسکو کې د یو ساختماني شرکت رئیس عبدل عاطیپوف وایي
ناسی اوجه کاک بی ابوچنی افغانی یا نه دومیو چې تاګ بودیت.
موږ د افغانستان د جنگ نه ډېره تجربه حاصله کړې ده او فکر نه کوم چې عین غلطي به بیا تکرار کړو. له دې نه علاوه موږ اوس په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو. پیاده عسکر نه شو لیږلی، یوازې له هوا نه به حملې کوو او شاید چې وسلې به هم ورکړو، خو سوریه به په بل افغانستان باندې هرگز بدله نه کړو. د افغانستان په جنگ کې په زرګونو روسان ووژل شو چې د ډېر وخته پورې د هغه زمانی حکومت له خلکو نه پټ وساتل. د سره پوځ او متقاعد جنرال ولادیمیر ډورکن چې په مسکو کې د کارنګي د سولې په مؤسسه کې کار کوي وای زما په فکر کې د روسیې د پوځ تلفات کم همي د سوریې په جنگ با ډېر جدي اثرات وغورځي او یو ضروري درس چې موږ باید د سوریې له جنگ نه زده کړو، د امکان تر حده پورې باید زموږ تلفات کمي. په هوایي جنگ کې خو دومره زیات تلفات نه اوړي، شاید چې رو روز موږ په نظامی اډو باندې حمله پیل شي. که څه هم چې متحده ایالات وایي چې روس سره د بشار الاسد رژیم د ټینګولو په خاطر له هر ډول همکارۍ نه ډډه کړې ده، خو دواړو خواوو موافقه کړې چې د هوایي حملو په دوران کې د جنگي الوتکو ترمنځ د تصادفي ټکر د مخنیوي په خاطر یو له بل سره له نږدې نه تماس ونیسي او لازم معلومات یو بل ته ورکړي. په واشنگتن کې د مخصوصن اسبجی او نه څلېخ دقیقې د کونړ په ولایت کې یو شمیر سیمایزو رادیوګانو په رضاکارانه توګه د واکسینو په باب د آگاهۍ در پیدا کولو لپاره پروګرامونه پیل کړي دي. په مکلې له اسدآباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ده.
د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره تر ټولو اسانه لاره
د پولیو واکسین ستاسو ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو بیړه وکړئ.
رادیو هغه څه ده چې دغه ډول پیغامونه په اسانۍ ډیرو خلکو ته ورسولی شي. کونړ کې سیمایزو رادیوګانو پر رضاکار توګه د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره خپلې هڅې پیل کړې او وایي دغه چاره به روانه ساتي. دغه ولایت کې د زلا په نوم د ایف ایم رادیو مشر شکیب سانین وایي دا کار ځکه پیل کړی تر څو د سیمې ماشومانې د فلج له خطرناکې ناروغۍ بچ شي.
د افغانستان یو بیا د دې خاورې د خاورې په مونږ حق لري او مونږ هم غواړو خپله فریضه ګڼو چې مونږ د واکسیناسیون یا د پولیو د شیر مختلف امراض د مخنیوي لپاره خپل کمپاینونه وکړو. نو مونږ فرض بوړو مونږ خپل د خوا ادا بیا نشرو.
هغه د راډیو له لارې کیدونکې عامه پوهاوی تر هر څه مهم ګڼي. په دغه ولایت کې د شته څلورو سیمه ییزو راډیوګانو مسؤلین وایي د ګردي میزونو خبرونو او مرکو له لارې د واکسینو په تړاو عامه پوهاوی ته دوام ورکوي. کونړ کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق نظامی په دغه برخه کې د سیمه ییزو راډیوګانو چارې ستایي او وایي د دې ولایت نږدې نمایي اوسیدونکو ته پوهاوی کوي.
محلي راډیوګانې، اف ایم راډیوګانې او ملي راډیوګانې زموږ ډیر یو ښه مسیج خپروي په دې باره کې او کله چې موږ هغوی ته کوم مسیج ورکو په آن ټایم باندې په هغه وخت سره خپروي او ډیر یعنی دغه د پلان هم زیات لکه موږ ورته دوه یا درې ځل د ورځې نشر ورکو هغوی اته ځل نشروي. دا موږ سره د دوی ډیره ښه همکاري ده.
نوموړی وایي رسنۍ هر ځلې د واکسینو له پیله وړاندې خلکو ته د پوهاوي لپاره اعلان کوي او دا چاره تر ډیره ګټوره تمامه شوې. د کونړ ځایي اوسیدونکو هم د واکسینو په تړاو د عامه پوهاوي په برخه کې ټولي او خصوصا د کونړ سیمه ییزې رسنۍ ستایي. دوی د عامه پوهاوي په تړاو د پروګرامونو لا ډېرې دلغواړي.
سیمه ییزې رسنۍ باید د واکسینو اعلانات چې دی په زیاته کچه خپاره کړي تر څو لرې سیمو کې خلک وکولای شي چې د واکسینو د ګټو د پیدونه خبر شي.
کومنګ وګورو نو همدا سیمه ییزې راډوګانې دي چې په هر کور کې زنانه ماشومان ورونه ټول اوري او همدې د لارې ټول خلک خبريږي چې مثال واکسینو کارکونکو کې برازي او مونږ هم د دې رسنۍ نډیر منندیو.
که څه هم اوس مهال لټول نړۍ د پولیو ناروغي ختمه شوه خو افغانستان او پاکستان دغه مرز ورسته مورچې پاتې دي. د ډیرو خلکو په باور کې د کمپاینونو ترڅنګ د عامه پوهاوی لپاره هم هڅې او څه ګړندې شي نو لرې نه ده چې افغانستان هم د پولیو نه پاک هیواد اعلان شي. دا وخت د هیواد په کچه د پولیو دیارلس مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوازې شپږ په ختیځ ننګرهار کې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری ریپورت ورکوي چې زه د پاسا نیم میلیون مهاجرین د مدیترانې د سمندرګي په خطرناک لار باندې د سفر نه وروسته له ترکیې نه یونان ته رسیدلی دي. پام وکړئ له ژینیو نه د خبریالې لیسا شلاین ریپورت ته چې د امریکا غږ لپاره رالیږلی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې رپورټ ورکړی دی چې یونان ته د هغو مهاجرینو او پناه غوښتونکو شمیر په داسې حال کې زیات شوی دی چې غواړي مخکې له دې چې سخت جمعی راورسیږي او په سمندر کې د دوی سفر ناممکن سي اروپا ته ځانونه ورسوي. مګر د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې نتاقي ملیسا فلیمنګ خبرداری ورکړی دی چې دغه زیات شمیر خلک د یونان په کوچنیو ټاپوګانو کې جنجالونه راپیدا کوي. هغه ویل چې څه د پاسه 5500 تنه دې ته انتظار باسي چې نمونه یې ثبت سي یا د دغو ټاپوګانو څخه د یونان لوی خاورې ته داخل سي. په عین حال کې څرنګه چې موجود شرایط او امکانات د دې توانه لري چې د دغو ډیرو زیاتو خلکو نمونه دې ثبت سي، د هغوی د ګوتو نشانونه دې واخیستل سي او د هغوی په اړه دې نور معلومات ترلاسه سي، نو د هغوی شمیر نور هم پسې زیاتیږي او خال خال نشته هم پکې پیښیږي. هغه داسې وویل
that reception conditions be established
and be adequate to this enormous task. And without this essential element of the relocation program that was agreed by Europe
به چې د سپتمبر په میاشت کې د اروپا له خوا ترتیب شوی د سخت خطر سره مخامخ سي او هغه به ناکام سي. اروپای اتحاد موافقه کړې و چې 1,300,000 تنه مهاجرین دي په غړو ملکونو کې وویشل سي. فلیمنګ وایي چې د بالکان د هیوادونو سرحدونه پرانستل شوي دي. هغې وویل چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې تر خپل وس پورې هغو مهاجرینو ته چې د سربیا، کرویشیا او کرویشیا او سلووانیا په سرحدونو کې بند پاتې دي ټولې مرستې ترسره کړې دي چې پکې خوراکي مواد، اوبه او شړۍ هم شامل دي. فلیمنګ وویل خلک په لړزېدو، هلته باران اورېده او ډېره یخنی وه او ټول په غم او خوارۍ اخته وو. فلیمنګ وایي چې قاچاقبران په دې ښه پوهېږي چې د دوی کاروبار به په راتلونکو اونیو کې په ټپه ودرېږي او ځکه نو هغوی د دغو مهاجرینو د انتقالولو قیمتونه راټیټ کړي دي او په خرابو کښتیو کې ډېر خلک اچوي او هغوی د زیاتو خطرونو سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې په تیرو 9 ورځو کې 9 کسه په 5 بیلو پیښو کې په داسې حال کې مړه شوي دي چې غوښتل یې د مدیترانې د سمندرګي څخه د ترکیې څخه یونان ته ځانونه ورسوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم د خبرونه په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز اوري. متحده ایالاتو او روسیې د سه‌شنبه پر ورځ تفاهم یو یاداش لاسلیک کړی دی چې په فوري توګه د اجرا وړ وګرځي. د دغه یاداش تفاهم لیک لمخې په سوریه کې د هوایي عملیاتو په دوران کې د دواړو هیوادونو د هوایي قواوو د جنگي الوتکو ترمنځ د یوې مسکونی فاصلې د ساتلو لپاره یو چوکاټ جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چې په ناڅافي سفر پرون بیت المقدس ته تللی په سیمه کې د قراری لپاره غا کړی. تمکیږي چې بان کی مون په دې سفر کې د اسرایل او فلسطینیانو د مشرانو سره وګوري. د ایران سرکاري خبري جان سرناوي له هم په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو پر وخت د ټیل ماټیل په پیښه کې د هغوی یو شمېر حاجیان لدره کړي او خایي چې حمل ته بخښ شوی. د ایران د سری مشتي د ادارې یو مامور علي مرشی وایي خایي چې سعودي عربستان به دغه حاجیان چې پیژندل شوی نه دي د کوم هیواد به وي حمل ته خخ کړي وي. تهران وایي چې د هغوی شپږ دیرش حاجیان په سعودي عربستان کې لادره کړي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ایالت ګڼو سکانو په هند کې د خپل کتاب د سپکاوي پر ضد په پیښور ښار کې مظاهره وکړه. راپورونه وایي چې د هند په پنجاب ایالت کې یو شمېر هندوانو د سکانو دینی کتاب ته سپکاوی کړی. د ملګرو ملتونو یو مامور وایي چې د سوریې په شمال کې د سوریې د حکومتي ځواکونو چې روسیې ملاتړ کوي او د مخالفینو ترمنځ د سختو جګړو له وجې لسګونه زره خلک بې کوره شوي او د شنه اسمان لاندې شپې کوي. په سعودي عربستان کې د بشري حقونو یو فعال کس په لس کاله بند تېرولو محکوم شوی او د لسو کالونو لپاره نور هیوادونو ته د سفر کولو بندیز هم پې لګېدلی. په زرګونو پناه غوښتونکي چې غواړي اروپایي هیوادونو ته لاړ شي د شنبه د ورځې راهیسې سلووینیا ته رسېدلی دي. د دې هیواد چارواکي وایي چې پرون د شنبه په ورځ د سه شنبه په ورځ شاوخوا 4,000 مهاجر چې اکثره یې د غېږې او کم عمره ماشومان دي د کروشیا نه دغه هیواد ته ورسېدل. او د کاناډا د لیبرال ګوند مشر جاستن ترودیو چې ګوند یې په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو نه هغه شپه کاناډایي جیټ الوتکې لرې کوي چې په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت په جګړه مارانو هوایي بریدونه کوي.
د خبرونې په پای کې نن د چهارشنبې لپاره د کابل او د افغانستان د سنورو کلونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په کابل کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 3 درجه اټکل شوی ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 2 درجه. په اسداباد کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 11 درجه. په مهترلام کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 11 درجه. په قندهار کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 11 درجه. په ګردیز کې نن د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 15 درجه. په قلات کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 11 درجه اټکل شوی ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه لس او ټیټه 0 دا. په واشنگتن ډي سي کې نن د تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 22 او ټیټه 12 درجه ده. محترم اوریدن کو زمنګ دا لمړی نیم ساته په توخ پراونه په توشي بو کې پاتې رسیدي د امریکا غږ آشنا رادیو دریخ پراونه شروع کیږي مونږ به نیم ساته وروسته د اساسي خدمت کې حاضر شو.